السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لاس بجې سوې تاسو آزادي رادیو ته ورجست بل خبرونه مو پیل سوه چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوې ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د ولسی جرګې رسمي غونډه پیل سوې نه ده او د مشرتابه د ټاکلو پر سر جنجال هغه سی روان دی پایلو خبرونه کیږي پارلمانی چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسی جرګې غړي باید د په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونیوي شي په هرات کې یو ایرانی وګړی او یو افغان سرتیری وژل سوي د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی په پارلمانی چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسی جرګې غړي باید د په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونوي شي فاروق وردک تیر شپه دا خبره ورسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو پر سر لانجې شدت وموند د ولسی جرګې د ریاست لپاره د شنبې په ورځ د میر رحمان رحماني او کمال نصر اصولي ترمنځ انتخابات وسول که څه هم میر رحمان رحماني د موقت رئیس لخوا د ولسی جرګې د مشر په توګه اعلان سو خو د کمال نصر اصولي او یوه ډله نورو وکیلانو لخوا یې مخالفت وسو اعتراض کوونکي وایي ښاغلي رحماني د حاضر وکیلانو له جملې 50 جمع یو رای نه دی ګټلی او باید بیا انتخابات وسی د دوی د لانجو د حل لپاره پرون یک شنبه یوه 50 کسیزه کمیټه هم جوړه سوه چې دغې کمیټې ویلي نن د خپلو خبرو نتیجه اعلانوي د هرات په غوریان ولسوالۍ کې پرون د ایران پولې ته نږدې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری وژل سوي د هرات د والي ویان جیلاني فرحات په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل لبده مرغه د افغانستان په خاوره کې دننه د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د پروژې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری د ماین په چاودنې کې وژل سوي او دوه نور کسان ټپیان سوي دي دوی په یوه رنجر کې ناست وو چې د لارې پر سر د ماین چاودنه ورباندې وسوه او له بده مرغه دا مرګ ژوبله واوښته چا د دې بمی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی ایراني چارواکو هم د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې د آیرلند د کرکټ ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته په پرونی 50 اوره نړیواله مسابقه کې ماتې ورکړه لوبه آیرلند پیل کړله چې افغان ټیم یې ټول لوبغاړي په 210 منډو وسوځول افغانستان ونتوانید د 211 منډو هدف پوره کړي او په 138 منډو آوټ شول افغان کپتان ګلبدین ایب تر لوبې وروسته وویل
The guys did well in the field.
زموږ بالارانو او فیلډرانو ډیر ښه لوبه وکړه خو موږ وروسته بیا په توپ وهنه کې ژر ژر وکټي له لاسه ورکړې آیرلندي لوبغاړو واقعیا ښه لوبه وکړه موږ به راتلونکي او وروستي مسابقې لپاره پوره کوشش وکړو د افغانستان او آیرلند ترمن سبا سیشنبه بل یو ورځنی لوبه هم د آیرلند په بلفاست ښار کې کیږي افغانستان به پر روانه یو اونۍ کې تر نړیوال جام مخکې له پاکستان او انګلستان سره هم یوه یوه تمریناتي مسابقه وکړي افغان ټیم په نړیوال جام کې لومړی لوبه د جون پر لومړۍ نیټه له استرالیا سره کوي په هلمند کې د 215 میوان قلو اردو چارواکي وایي چې په مرجې ګریش او مساکله ولسوالیو کې د دولت 8 مخالف وسلوال وژل سوي دغه قلو اردو نن په ویلامیا کې وایي چې دغه وسلوال د قاتم لاتړ ماموریت په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي 215 میوان قلو اردو ویلي چې دغه بریدونه د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پر هغو وسلوالو سوي چې غوښتل یې د افغان پوځیانو پر پوستو حملې وکړي وسلوالو طالبانو او خپله د قاتم لاتړ ماموریت د دغو بریدونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي په بل خبر کې د فاریاب چارواکي وایي چې د یو هوان د لګیدو په پیښه کې 15 ملکیان ټپیان سوي دي د فاریاب د امنیې قمانداني ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه هوان پرون د المار ولسوالۍ په بازار کې د روژه ماتي پر وخت ځینو کارګرانو ته څیرمه لګیدلی دی د تاجکستان د عدلی وزارت وایي دغه هیواد په یوه زندان کې د بلوا له کبله د زندان درې ساتونکي او ځینې بندیان وژل سوي دي دغه بلوا د پلازمینې دوشنبې د ختیځ په 50 کیلومتری کې د وحدت شارګوټي په یو زندان کې پرون وسوه په دغه زندان کې چې امنیتي تدابیر ډیر شدید دي د وزارت په حواله پرون ماښام بلوا هغه وخت پیل سو چې شاوخوا ډیر شو بندیانو د زندان درې تنه ساتونکي یرغمل او بیا یې ووژل راپورونه وایي دغه کسان چې د داعش ډلې د غړیتو په تور د بند شپې ورځې تیروي په چړو او تیرو وسایلو سنبال وو وزارت پرته له دې چې مشخص جزئیات وړاندې کړي په یوه اعلامیه کې ویلي کله چې چارواکو د وضعیت د کابو کولو لپاره قاطع اقدام وکړ ځینې بلواګر هم ووژل سول یوې دولتي سرچینې رویټرز اژانس ته د نوم نه شول په شرط ویلي چې په خوډب کې 9 بندیان وژل سوي دي. وزارت ویلي چې اوس په زندان کې وضعیت د چارواکو تر کنټرول لاندې دی او د دې بلوا په اړه څېړنې پیل سوي دي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. دا پیښه په داسل کې سوي چې په سیمه کې کړکیچ په دې وروستیو کې اوج ته رسېدلی. د عراق دولتي خبري اجنس ویلي پرون د سفارت تر 1 کیلومتر لنډه فاصله کې د توغندي د لګیدو په پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا له سپتمبر میاشتې راهیسې لومړی وار دی چې د عراق په زرغونه ساحه کې دا ډول یو توغندی لګیږي. او ټاکل سوي ولادیمیر زیلینسکي نن د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه د وفادارۍ لوړه وکړي. پخوانی کمیډین 24 کلن زیلینسکي تیره میاشت پخوانی ولسمشر پیترو پروشونکو په وړاندې د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې ګټونکی سو. د لوړې دغه مراسم پر ځای وخت نن سهار 10 بجې په پارلمان کې جوړیږي. زیلینسکي غوښتل چې د لوړې دغه مراسم پرون جوړ سي، خو د پارلمان پر وکیلانو یې تور پورې کړ چې په لوی لاس غواړي د لوړې د مراسم وځنډوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي ویلي چې د لوړې په دغو مراسمو کې به د نورو هیوادونو نږدې 60 استازي برخه واخلي. تاسی ازادی ای راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 3:46 دي. د ولسي جرګې رسمي غونډه تر اوسه پورې نه ده پیل سوې. ځینو وکیلانو ازادي راډیو ته ویلي هغه 15 کسیزه کمیټه چې د دې لانجې د حل لپاره پرون ټاکل سوې وه، باسونه یې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د ولسي جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر لانجه په دې وروستیو ورځو کې ژوره سوې ده. اکرام الله اکرام د موضوع تعقیب کړی. نور جزئیات په اړه د څه خبرو؟
ډېره زیاتمنه صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې تر دې دمله هم رسمي جلسه نه ده پیل شوې. له سهاره د دارالانشا د مسؤلینو له لوري د ولسي جرګې د تالار دروازه د وکیلانو پر مخ باندې تړلې وه، او په دې خاطر باندې چې ویره موجوده وه چې د وکیلانو ترمنځ فزیکي شخړه رامنځته نه شي. خو د دغه جرګې یو غړي نادر خان کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د تالار دروازه د وکیلانو پر مخ باندې خلاصه شوه. وکیلان تالار ته ننه وتل، ځینې په څوکیو ناست دي او ځینې هم ولاړ دي. دوی خغلی کټوازی وویل چې سرپرست رئیس استاد عطا محمد دیقنپور دوی راوستو چې په خپل څوکۍ باندې کینی، خو هغه انکار وکړ په خپل د ریاست په څوکۍ باندې نه دی ناس شوی. نوموړي دا هم ویل چې 13 ورځ کوم 15 نفری پلاوی چې د دغه لانجې د حل لپاره ټاکل شوی، او دغه پلاوی هم خبرې تر دې د مکوم نتیجه نه ده ورکړي، او ډیر امکان دی چې دغه پلاوی لغوه شي.
اوس اخیری وضعیت دغه ده چې وکیل صاحبان څوک څوکیو ناستې څوک ګرځي، او موضوع دغه چې دا لانجمه نه پاتې. اوس زما خبرې وکولې کومه نتیجه نه ده ورکړې. ریاست څوکۍ لپاره موقت رئیس هم راوستل، مګر هغه اوس نه کینی، هغه ملته ولاړ ده.
خغلی کټوازی ویل چې حد سبو شي چې نن د خبراتلو للار نه دغه لانجه حل شي، خو د نوموړي په وینا چې بیا هم د فکر نه کوي چې دغه لانجه دی نن د ورځې تر پایا حل شي. دا چې دغه مسله به بل اخره په کم شکل باندې حل کیږي په دې اړه به اوریدونکو سره معلومات وروسته شریکو، خو دستي وروستي خبرې په دې اړه دادی چې جرګه لا پر رسمي ډول باندې نه دا پیل شوی.
بلور خبرونه کې اتمن اکرام سیدا موضوع ردې ځای هم تعقیب وو. مودل چې د ولسی جرګې رسمي غونډه پیل شوی نه ده. د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر لانجه په دې وروستیو کې ژوره شوی ده. ځین وکیلانو ازادي راډیو ته ویلي هغه 15 کسیزه کمیټه هم چې د لانجه د حل لپاره ټاکل شوی و، تر اوسه پورې باسونو نتیجه نه ورکړې. په کابل کې ورسپونو هم پر همدې موضوع لیکنی او تبصری خبرې کړې دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو بیا هم د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست د څوکۍ په سر راپورته شوې شخړې په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې پارلمان د ولس کور که د ارزښتونو ګور په عنوان په خپره کړې سر مقاله کې لیکلي دي چې د ولسي جرګې په تیرو 2 تقنینی دورو کې هم د جرګې د ریاست په سر ورته لانجې راپورته شوې وي چې بیا د مصلحت له مخې عبدالرؤف ابراهیمي د جرګې رئیس وټاکل شو. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې دغه ستونزه به بالاخره حل شي، خو پوښتنه دا ده چې د 18 کلونو په تیریدو سره سره مو بیا هم ولې یو ولسواکه قانوني او د هیواد او خلکو غوښتنو ته په کتو جرګه ونه لرله چې خپل مسؤلیتونه وپیژني، د هیواد ملي ګټو او ارزښتونو ته په کتو قوانین تصویب کړي او د خلکو ښه استازولي وکړي. د سرمقالی لیکوالی لامل د ولسی جرګې تیر انتخابات د قانون او اصولو سره سم نه ترسره کیدل او د پیسو وصلو په زور د رایو ترلاسه کول بولیولی کی چې نو ځکه قاچاقبرانو غربي سوداګرو پخوانی ټوپکیانو او زورواکو ولسی جرګې ته لاره پیدا کړه. د سرمقالی لیکوال باور لري تر هغې چې د ولسواکۍ او انتخاباتو په اصلي معنا په هیواد کې ټاکنې ونه شي او خلک پکې پراخه ونډه ونخلي ټاکنیز سیستم جوړ نشي نو لیکوال لیکي چې همدا ډول زورواکي سوداګر د مافیایي کړیو غړي او ټوپکوال به د خلکو د استازو په نوم معاملې کوي او د ولسي جرګې حیثیت به تر پښو لاندې وي. دنیا ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې خلکو ډېره تمه درلوده چې ګوند نوي او ځوان وکیلان به د خلکو له غوښتنو سره سم عمل وکړي خو دوی هم په ډېرو کم ورځو کې وښوده چې نوي وکیلان له پخوانیو ډېر ناکاره دي. د سرمقالی لیکوال لیکي چې په ولسي جرګه کې اختلافات دومره ژور شوي چې تیره ورځ د وکیلانو ترمنځ حتی فزیکي شخړه رامنځته شوه او دواړو مخالفو لوریو یو بل ته پوچ او فحش هم وویل. مسیر خپلواکي ورسپانی بیا لیکلي دي اړتیا اڅه ده چې په یو عادي موضوع کې دومره له شرمه ډک او غیر متمدن چلند وشي. د سرمقالی لیکوال لیکي چې د ولسي جرګې د ریاست لپاره انتخابات شوي، هلته اصول او قوانین شته، باید په اصولو کې دا موضوع وکتل شي او عمل پرې وشي ستونزه خپله حل کیږي. او هشت سوپ ورسپانی هم لیکلي دي چې یاده مسله باید د خبرو له لارې حل شي نه د تقابل له لارې. د دې ورسپانی په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې یو شمېر وکیلان هڅه کوي چې راپورته شوې شخړې ته قومي رنګ ورکړي چې دا د یوې بلې ستونزې د راپیدا کېدو په معنا ده.
تاسو ازادي رادیو ته ورسې دا خبرونه ترې ولوسو بجو دوام کوي چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی ده. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې واوري. ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. هغه اوریدونکي چې فیسبوک کاروي کولای شي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه خوښه یا لایک کړي، هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي. ادرس یې facebook.com/azadiradio. د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. د تخار ولایت اوسیدونکي شکایت لري چې په دې ولایت کې حکومت د هغو وسلولو پر ضد اقدام نه کوي چې زیاتې سیمې په خپل ولکه کې راوستلې دي. دوی زیاتوي چې د دې ولایت په سرحدي ولسوالیو کې د وسلولو طالبانو سیمې په دې وروستیو کې د پراخېدو په حال کې دي او دې مسئلې دوی اندېښمن کړي دي. تفصیل د اجمل آرین په راپور کې اوریدلی سي.
د تخار ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان وایي چې د دغه ولایت په خوجهغار، خوجه بهاودین، درقد، ینګ قلعه او دشت قلعه ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو سیمې د پراخېدو په حال کې دي او دې مسلې خلک سخت اندېښمن کړي دي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي بصیر بیګ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل تمه لرو چې حکومت د تخار وضعیت ته پاملرنه وکړي او له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي او باید په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه پراخ پوځي عملیات پیل کړي. دوی دغه راز زیاتوي چې دولت د دې ولایت په نام نو ولسوالیو کې عملیات ترسره کوي خو د تصفیه شویو سیمو تحکیماتو ته توجه نه کوي. نو کله چې امنیتي ځواکونه له سیمو څخه راوځي په تصفیه شویو سیمو کې بیرته وسلوال طالبان خپل فعالیت پیلوي. د تخار یو تن اوسیدونکي بشیر احمد په دې اړه وویل د تخار روان امنیتي وضعیت خلک اندېښمن کړي دي. دولت باید د دې ولایت امنیتي وضعیت ته رسیدنه وکړي ځکه تخار یو امن ولایت و خو د هرې ورځې په تېرېدو سره د ناامنۍ په لور روان دی. دوی خبرداری ورکوي که ډېر ژر د ملي یووالي حکومت مشران د دې ولایت وضعیت ته رسیدنه ونه کړي نو ښایي د ناامنیو لمن د تخار ښار تر دروازو راورسیږي. مدني فعال نور یحیی نظري په دې اړه وویل د مورای کوکچه ولسوالۍ د سقوط په حال کې دي او دغه راز د طالقانو ښار هم له امنیتي ګواښونو سره مخ دی. دولت باید د دې ولایت د امنیت تامینولو په خاطر کوټلي ګامونه پورته کړي. بل خوا د تخار سیمه ییز چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې حکومت د امنیت تامینولو، د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري او ډېر ژر به د دې ولایت ناامنه ولسوالۍ د دولت ضد عناصرو له وجود څخه تصفیه شي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجری په دې اړه وویل په تېرې یوې میاشتې کې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو په پایله کې 30 وسلوال طالبان وژل شوي دي او د دې ډلې لوی تعرضونه هم د امنیتي ځواکونو لخوا پر شا وتنبول شل او اوس مهال په سیمه کې امنیتي وضعیت ښه دی. خوجهغار، خوجه بهاودین، دشت قلعه، ینګ قلعه، درقد، چاهاب او رستاق د تخار ولایت د مورای کوکچه ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي او د نوموړي ولایت شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه بلل کیږي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.